السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږيستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، لکه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې ده لای دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف ځای راکړ شي مثال چې موږ شکنات کرا شي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. غور کې وینجلی ل جبری واده څخه د تخت په هدف ځان وژنه کړ.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل چې غي وهلې چې موږ عبده په زور وړو. عبده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځانې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونه پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف پکې وکولای شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره غلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وایي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یونیسیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورور کوم ته دلته جای کور راکړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورور ولې بې دي باندې چې دلته قسم د کلاول دي. قسم درته کوم چې ما خپل ځای نه ده معلومه، لکه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې ده لای دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف ځای راکړ شي مثال چې موږ شکنات کرا شي. نو ډېر مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وایستلو ردي مرز کړو او وس زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس و ګریوان یو او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هیله مند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ظلمونه وس د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د سوبات درا وستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسچار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یوه یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې لشخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبره.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 24 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تیر شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سېشنبې پورس خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبې پر سیل څرګند کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل لورته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوریو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تیره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولي ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو، توپخانی او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ چې تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عابدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عابدې د کورنۍ یو شمېر غړو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د شلکلنې عابدي چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28 د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچو د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدي یوې نږدې خپلوانې د نوم د نخودو او غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمهیزو طالبانو یو مشر اجي محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یک شنبې په ورځ د ماسپښین 3 بجې دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار ورور یې ځان سره جومات ته یووړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا 40 کسه وسله وال راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سیل یې کوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له 10 دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي
وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللې او ادعا یې کړې وه چې عابده د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نشو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابده او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډله خلک د عابده د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانېږي او بالاخره عابده مړه کیږي. دې پیښې پراخ غبرګونونه هم راپارولي او یو شمېر معترضو مېرمنو او د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیښې غندلې او د عابدې لپاره یې د عدالت غوښتنه کړې.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد.
د ښځو د حقونو فعال او د ازادۍ په لور د افغان ښځو د تحریک غړي سکینی خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د وکړیدل افغانی په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقونو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بیدار وشتنونو غواړم چې دا جنایت هیر نه کړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ تاوتریخوالي چې لامل یې زموږ چون انسان وژنې تړکیږي پای ته ورسیږي،
مهر خلاصي زده شوه.
د دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2020 کال کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې لامل یې اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ در رسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خاله ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د طالبانو د حکومت تر وکلاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروای چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولن دلتا په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسي کا غوړی او ګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو یې سمیم وای په داسې حال کې چې وړ لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی. په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد طبعا ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغې ته چې بې روزګاره یو، نو د دغه وجه نه موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوې دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهواري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیا اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په کابل ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري. خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شوه او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل ولایاتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و. خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومی علت یې بس دا دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي موږ ورته وایو هغه هم بعضې خرڅېږي، هغه ښه دي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړی چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې دپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډیره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کی وو اله د خپل فامیل د کور خرڅ ترې پوره کی وو، موږ ته داسې څه نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنۍ سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي رادیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې د محل د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندۍ اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو. هغه د چي په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصیل لنجيب الله الخيلاو.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسه مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، آی آر سی موسسې طرفه هیلت نیټ ته د شپږ اعشاریه شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېتمه قلمه دوا ورکړی شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک روغتیا پال رحمن الله وایي:
او ډېر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا به زور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. او دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، اته داس خلک دي شل روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به وو، جنګونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سی یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کیږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له لس سلنې زیات اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې.
تاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجهه مثال مراجعه کوي حالت زی هلته بیا خواري نه سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستای کار کیږي، که وایستانه ونه کیږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرمان وره نه درلود، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي، که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نشي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان، در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسیدونکی یم.
خلق ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بند وه خلق ډیر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلق ډیر سختۍ سره مخ و. نو گیټ کلاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کلاو شوی، او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی خدرمنه وکړه لیس خان کو زبرشنا غفاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوسته هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړه لیس خان کو برتر او غوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې بم پتن وی ترنوز خان کو د چې مرسته سو د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوسته نو هله د چې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچې کې زره نو سره نوټ کړم. کول لیس خان کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چې کتاب صفاله ویشتمینه پیل بهتر دي شمې سپې پرې. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکي د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا. د هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله مه هیله داسې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازو د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سوچې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپې د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مختیا راغلل. نو درنه ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساته ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي، اوس هم د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته ویل کېږي، د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لوبولی ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل، برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برښنا ترلاسه کېدلې سی خو وس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي، یعنی څومره چې یې امکان ست په هغه کچې د دغه برښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په وسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې د شمو راتاسو د برکی برښنا څخه استفاده کو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولی دی، چې حرارتي برښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا فابریکې په نامه سره یې، چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر ترسیږي، د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی، چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی، چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلووات برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې، چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 40 متره یې پلنوالي دی، یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 40 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برښنا باندې چې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدل دا باندې چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 40 متر پلانوالي لري او په کشتي په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره په سر شریکي جګوالي لري، چې 20 متر بیا دي او 3000 متر اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې، 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټ د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل هم د پلی همري د برښنا باندې، د پلی همري د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 3800 کیلو واټ برښنا تولیدوي، چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوی دی، مخکې د جګړو له عمل څخه دا ورنسي و او د ویجاړي سره مخامخ شوی و، په اوس وختونو کې به ته د ګټي وړ ګرځېدلې دي، چې دغه بند په خپل درنو ځکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ شو، چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې ورسته په 1314 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلی او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوی جوړ شول، چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکا له جملو څخه شمیرل کیږي، هغه په خپل د کجکی د برښنا بند، د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکی د برښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي، چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1310 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي زره کلو واشه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګا سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي همدارنګ د سروبي د اوبو بندي چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم او بندونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشي د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدل عمل څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ فی څخه یو زرو 1500 متر لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو لزره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2000 کیلووات برښنا د تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللی ځکهونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړل بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شو هم چې نن درنځ کون کو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنو غلری ز کوونکو دغه افریقا چې د یو مهم او لګښلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ز کوونکو د لو سترتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهم تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورتیا په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو مهم صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکون کو بل هم پرې لوس پرې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نیپټو غازو لسپزولو څخه لاس تر وړو چې د افغانستان د برېښنایي سپتولیت کې مهمه سرچینه بلل کېږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شهر په لویدیځ کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 همچنان د ترڅنګ ننګرهار په لهمري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دی ځای پر وسند لوستر ترن کې برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي هر سوال ته تاس مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریف دی. دویم سوال حرارتي برېښنا ستول برېښنا ده. نو نو قدرمن ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دی ځای باندې پاتل سيږي وخت دا په مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیس کون کوزه پرشنا هم پاری وزل فهم تاسو ټول تر شرق واس ما د ول سم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدر منو غل لیس کون کی برادر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدر من زکون کو د تل په سری وزل فهم یادونه کوم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرز کون کی باید لوست پر کې دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم اول لري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم نوکات په خپل کتابچو کې لسانونه سره نوٹ کړئ. پر راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شوګل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګ د نفوسو څرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو ګل لیست کون کې د لوست په پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. جو ګل لیست کون کو سمرا ګرځو د خپل نوې لوس پر لور باندې زمرستا سو د نن ورځې په لوس کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سړنه سره ورسوي، ځکه د زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کشتان کچیر نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت سیرونکو او مؤسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغه وکول شي چې د کیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ و دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسول دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی، خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاش د میاشتې پر لسمنه چاس چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیقې احصائیه وانهخصل شوې. یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانهخصل شوې، خو بیا یې هم ونه شوې کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي. خو په 1453 مریض کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر له ساوونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. اړ دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو که درمن زده کوونکو کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې نه راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو،
15 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته صفر نه راکړی دي همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر پنځه شپېته پورې موږ تاسو ته ایجو نه راکړی دي ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته پنه شکړی دغه څلور چې نوښته دي په لمرنی خط کې په لمرنی کښه کې څلور چې دي په خپل د ماشومانو د عمر نشمیرنه لري چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 5000 پر رسیدلې وکړه چې په 1300 پرتیم کال کې د عمر د مخې د نپوسو ګروپندی وسول نو په دغه وخت کې د ماشومان شمیر شو په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 5000 پر رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 5000 څخه به تر 9000 پر وو د هغو شمیر چې وو 4500 پر پورته شو وو حتی تر 4000 پر یعنی تر 4000 پر او هم چې نن هغه ماشومان چې د لس څخه به تر 4000 کلونه پر عمر درلودي د هغو ماشمانو عمر چې دی درنوز د کوونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د په 1300 پر ته یم کال کې تر 2500 پر سیو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشمان تر 9 کلن پر کلنی پر د هغو ماشمانو شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټه موږ تاسو ته ترتیب کړو چې د پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نسو خو کله چې بیا په 1300 د یاد لسو ونیویم کال کې د کیک احصایه وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنوز د کونکو د لوس په بلبرخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د سور لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو البته د ډیر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو او یویم المریض کلونو پورې د پوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم څنګه د ودی سلنه د انسانانو په نښه کړی دي چې په کال 1300 کې د انسانانو د ودی سلنه په افغانستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1300 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1350 کې 2.8 په 1350 کې 2.6 په 1350 کې 1.9 او په 1300 کال کې 2.05 ما نو درنو ځکه کوم تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو راو کډر موږ ځکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوه مومي برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې به تر څلور روش په تکلنی پر عام تر څلور کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دوه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې کومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1350 مریض کال راهیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1300 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1300 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډې درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې زیات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یې هم زیاتېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.4 سلنه د دې ترڅنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې دو پنځوس اشاریه نه سلنه او همدارنګه د پنځه شپېته کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بو د هغو سلنه چې وه دوه اشاریه شپږ سلنه اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو زده کوونکو د پنځه شپېته څخه نیولی بیا تر پنځلس کلنۍ پورې کسان و چې د اتیا سلنه یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپېته پنځه شپېته کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه د رینه او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه کومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د دیارلس سوه اته اتیایم کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس څرګندوالی په نښه کړی دی چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته په ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویشتي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویشت په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مرو تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادیږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پاکتاکس پر مسره یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې دولو وړ برخې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرنۍ لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تیشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تیشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت الله په من.
میں کولے تو کہ میں